سلامونه وخت مو بخیر. په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیوي مجله خبرو خو پیل په خبرو مکو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیون نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنوی چارو وزیر انیک نویتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بارنوی چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسیدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کوله ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 3 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پورا کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440 میلیون ډالرو ژمنه وشوه. د دغو مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. اسمت ساروان په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون وخت اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 140 نړیوالو مرستندویانو د 2,440 بلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هېواد سره بې قید و شرطه مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4,400,000,000 ډالر مرسته غوښتې وه. سرمشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلي سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4,400,000,000 ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمشي زیاته کړه ګڼي کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یوه هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویلی چې د طالبانو د بشری حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کنفرانس په پای کې ایله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لورې اعلان شوي مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځني کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د له منځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراز روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له وو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمن لیوی اونۍ رئیس د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې ډیر دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیری دوه او د افغانستان بانک د کنګل شو مالی شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. یاد میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت په هنی وزارت هم لیا د میرمنو سره لید کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودونکو او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغه او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شوی مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان کرښه راتلونکي نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
Which is equally important.
هغه څه چې د مساوات لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو. سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا ویسوانات، کلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میدیا بنجامین، د بشری حقونو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر دی ولسمې پیښې هغه پاتشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي تر څو په اوسني وضعیت کې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقونو فعاله مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د موخو په اړه وویل:
زراغلی احمد یو گروپ امریکایی شیز سره چې د افغانستان حالات مخبر د افغانستان د شوزو د کوچنیانو سره راغ راپورته کوچ کومک تر سره وسی اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورت لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص سي چې دوی ډېر خفه دي د انجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي او درېیم د کنګل کړې پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي دا باید بېرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوي لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خپلو ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابروو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړې. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هره ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بېرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونه ویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه. خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته را اړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلي و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر 3,60,000 تنه وښود.
ورسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستو هیوادونو د ګازو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګازو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل اند ته به غوږ شو. تر هغه وروسته اجمل اند د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپورونه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم وویل د ګازو په قراردادونو کې عموما شرط دا وي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز وویل چې دا خبره یې د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلي لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي وویل چې د ته پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي او که کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متر مکعب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.5 میلیارد متر مکعب یې جرمني او څه باندې 2 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د ګازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څه ښه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% ګاز له روسیې واردوي پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د ګازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې ګاز اخلي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چمینا کوي دا سړې سړې دے
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره ضعیفه سوې ده. د تحولات راغلل
د کوزې پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي اوس هم کابل کې کوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
د بدخشان 250 لرغونی آثار د افغانستان په ملي موزیم کې ثبت شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو پلاوی چې بدخشان ولایت ته سفر کړی د اسلامي او معاصرو دورو اړوند 250 تاریخي آثار چې له سرامیکو، ډبرو او څرمنې جوړ دي ثبت کړی دي. بدخشان ته د تللی پلاوی یو غړی بختر دولتي اژانس ته ویلي چې له سپتیدو وروسته دا تاریخي آثار له غلا ژغورل شوي او قاچاق کوونکي نشي کولای په نړیوالو بازارونو کې یې وپلوري. که چیرته قاچاق هم شي خو په نورو هیوادونو کې وموندل شي بیرته هیواد ته راوړل کیدی شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له خلکو او فرهنګیانو غوښتي چې د بدخشان د سیمه ایز موزیم په بډایه کولو کې دی مرسته وکړي او هغه لرغونی آثار چې د دوی په کورونو کې دی د بدخشان موزیم ته دی وسپاري. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د مارچ په 26مه په جنوا کې کنسرت ورکړ. دا کنسرت د ازادي ائتلاف موسسې له لوري په وړیا ډول افغانانو ته جوړ شوی وو چې له 400 څخه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبي آشنا ازادي رادیو ته وویل چې په دې کنسرت کې تر ډیره حماسي او وطني سندرې وویل شوې او هدف یې دا و چې په نړیوالو استیجونو نور نه بلکې افغانان د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي.
تر اوسه پورې د افغانانو په ځای نور خبرې کوي. زمونږ هدف دا و چې هغوی ته ویو چې مونږ سره خبرې وکړي، مونږ نه بغیر خبرې مه کوئ. نو که هر څه ووایي راځئ مونږ سره یو ځای شئ، زمونږ په ځای تاسې نور مه غږیږئ. او تر ډیره حده مونږ خپل دغه هدف ته ورسیدو. دغه کنسرت کې د هر بیکګراوند نه، د هر ولایت نه، د مختلفو ځایانو نه خلک راغلي وو.
په کابل کې پنجره ورځپاڼې فعالیت پیل کړ. پنجره ورځپاڼه چې د تیر جمهوري حکومت په مهال یې 14 غڼې چاپ شوي، د طالبانو له واکمنې دو سره یې خپرونې بند شوې. خو د دې ورځپاڼې مسؤلان وایي چې بیا یې د پنجره ورځپاڼې چاپول پیل کړی دی. د پنجره ورځپاڼې د مسؤلانو په وینا هدف یې د واقعیتونو راسپړل او ویل دي. پنجره ورځپاڼه داسې مهال په کابل کې بیا فعالیت پیلوي چې د طالبانو له واکمنې دو سره د چاپي رسنیو ترڅنګ ډیری غږیزې او تصویري رسنۍ د مالي ستونزو او سانسور له امله بندې شوې دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروانګر د ورځې منځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروانګر د ورځې د منځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړې دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا عاشق دې مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه و او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنیو مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کئ زره هم لتا ویل کیږي، نالوس کی خلق په چوکۍ ناش دي، تعلیم یې نشته، واسطې چلوي، روس ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
تا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی،
اراده وکس پنغر د بدی بوزم ابشارونه به خلیګ دې درته وچی نخترونه به تعظیم درته ولاړی د چېړې څنګ به خو کی درته فریزی کو ګورګره به تزاد ساده رنگی.
د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی وو چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خود اپو کی غمی دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیرینی کوم یو ناز دی یو سمایو شمیر دی نه زینه دی په مرد کړم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرد کړم نه ډاکټر خار یم کا انسان یم پاند شربتونه دي په مرد کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې پکې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډوله تولیدي توکي نندارې ته ښودل شوي دي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعه د دول د پاره نور سیالي جوړی کو تو ځوانان وکولای سي چې پاره کې ګډون وکي او بیا د همدغه طریقه مطالعه ته وهڅيږي او مطالعه وکي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپل کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د نورې خبرې وکړو، ستا ماشومان، ستا بچانو، ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی و که نه لیدلی؟
نه جی، بالکل نه لیدلی، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلی دي، خو کابل نه لیدلی، خپل خوره نه لیدلی. هغې ډېر ښه لیکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر ښه لیکوال دی، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوها او زیرک دی، دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډېر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زه دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغې سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا هغه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله و چې یاره مونږ کابل لیدلو او ښه آزاد پکې وګرځېدل. دا د دې نه مخکې دی نو تلی پړونبي ځل باندې دوی ما سره لاړل او پړونبي ځل ډېر زیات او قدرول شول.
ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و که نه؟
نو تاثیر صاحب، زما بچی خو ما ته ویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دوی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې د عام د پښتونخوا خلک چې د هغوی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنګونه دي او کابل کې هم ټوپک او ډزې دي. زما بچی خو پوهېږي، هغې چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغې ما له پاسپورټونه راکړل، ما هغې ته ویزې ولګولې او نه یېرېدل نه یې څه پروا وه، کابل ته لاړل او هغوی ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خو دارنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد دبره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي، هغې ته هم دا پته وه. ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړل. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک کومپرس نه هم وي کومپرس شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اکدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس اکدم خلک وي چې بس خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري که نه.
صابر صاحب، تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځ ته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبی فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګ سوي دي په کسبي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډېرې ادبي هلې ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللي؟ دغه شی تاسو پکې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شیان همداسې کمرنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خیجی او څوک د قافلې نه کوزیږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یوځی کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، دله بخودی عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغې کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نه به ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمند خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوي وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تللی یم بې یارې او بې بدرې تللی یم، او د خپلې پښتو سره تللی یم، د خپل څادر او خپل واسکټ سره تللی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هرکلی وشو، زما استقبال وشولو. حالات به ښه شي، دارنګي حالات کېدی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګ پابندی نه ده څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګ پابندی نشته، ګنه چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نسته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپلې هلې ځلې وکړي، څه شی باید وکړي، کوم کار نه باید تر سره کړي ستاسو په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، اوس هم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږ بیروزګاری زیاته شوې ده او معاشونه حاضر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا معاشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږ زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل هلته کابل کې اوس هم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپله حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دی، نور الحبیب نثار شته دی، داسې نور ډیر لیکوال دي چې هغلته کې شته دی. او اوس هم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا راوغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې بسته ځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو ښه به وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. ددی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوي سفرنامې ته خوشحاله یم. انشاءالله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر ښکلی چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اخیستي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې مونږ ورته سفر وایو، یو بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې دپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دې دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل مې. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلې وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت کې وزیر نه و، نو هغه په هغه کې دا لیکلي و چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چې یار تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پې ولیکلی شي. خو بیا د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیری پخه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه وه، نور څه نه وه. عشق د دوو زړونو نامه وه، نور څه نه وه. بس یو زه وم، یو هغه وه، نور څه نه وه. محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر ویشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده وه، نور څه نه وه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و. عاشقي هم بهانه وه، نور څه نه وه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه وه، د ژوندون به درته څه وایم چې څه وه. بس یو دور و دردانه وه، نور څه نه وه. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه وه، نور څه نه وه. شاعري هم افسانه وه، نور څه نه وه.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پېښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پېښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی، بس نزدکیالي پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي. هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایې.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي. او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي. ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي. توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي. او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحره. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کیدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري مې خلکو دپاره ده، او واز نصيحت مين دي خلکو دي پاره دي نو زه وایم چې شاعري او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې مولا مواز کوي شاعرم کوي او مولا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دي هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې موږ شعر ته راوړو کنه هغه موږ نه غدو کو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په کوت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د نه خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي
منګل صاحب ستاسو یو بیت دی تا ته به شیخ کارموه شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف بولي که هر څه وایي هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي د شعر دپاره لازم دا چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی نو هغه ما بیا غزل لکم دغه شانت یو څه لیک ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې مې قبول ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطی کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل مې د یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاورې یم د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو مې خانی کړی دی او تا ته به شیخ کارم او شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي غزل دی وایي نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شا هغو ته هم دعا کوله
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر رسبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو زمانه وا چې د کلی د نفرت وم زمانه وا تر هم را باندې قاتو زمانه ورانه لوبې زیږېدلې زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانه وا کلی ور ناخستو زمانه وا کلی ور ناخستو زمانه وا د شیطان په لکې ناست وم زمانہ و چ بدیا رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ و چ بدیا رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ و د خوخی و باچا زوم حسائی میں درد تنش وے رسے دلائی زمانے نا خادے سکھانے را وکھڑے معشوم تو بھی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نئی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کی زمازل زما پخپل کلی کی بند کرد زمازلی دیویخ کلی واک کی ور کرد دا حقیخ کلی وجودی ما تقند کرد زمانی مک لکه دو شوند نگدی کړو زمانه په مک د عشق سور او تال جوړ کړل زمانه مک لکه شپه ورځ نگدی کړو زمانه په مګه میاشت جوړه کال جوړ کړ مک د هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرې دلا مک د هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرې دله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
رازنگا و د خدای د پارا مونگا زنگا و رازنگا و د خدای د پارا یار دسترګی مړې دی یار دسترګی مړې دی اړورا اړوا یار دسترګی مړې دی اړورا اړوا خان ماملې دی اړورا اړوا خان ماملې دی اړورا اړوا منسکوا تسبیح دی شاوے